السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې د موسیقي 2 ساعته خبرونه مو لازده ډېر ډوڅ خواوردل. خدا دې یو بل خبري خبرونه پیل سولې چې زه قسیم سلام علي د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په ارتباط بیلابیل خبري مطالب راپورونه او خبرونه اوریدلې سي. د نننې خبرونه د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې اسلام آباد څخه راستون شوی افغان پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر هر اړخیزو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دی. خو لومړی خبرونه لرو. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې پاکستان دا ځل هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینی همکاري ونه کړي، افغان ولس به بدیل لار ولټوي. د جمهور رئیس لمړی مرسیال وایي د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې په روان عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي، او د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې 15 انتحاري کسان نیولي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې پاکستان دا ځل هم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې رښتینی همکاري ونه کړه، افغان ولس به بدیل لار ولټوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینند ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومتي پلاوی پاکستان ته په سفر کې د ټولو افغانانو غوښتنې چارواکو ته مطرح کړي، او دا اوس د هغوی کار دی چې خپل دنده ادا کړي.
اوس موږ افغان ولس د پاکستان مثبت جواب ته منتظر یو، ځکه دغه عاملین باید گرفتار شي او افغان دولت ته وسپارل شي. او که په دې کې موږ سره چیرته مثبت جواب رانه کړ، نو موږ مجبور یو چې د بدیل لاره غوره کړو.
خغلی احمد زی د پاکستان د نه همکاري په صورت کې د یوې ملي اجماع خبره مطرح کړه چې په ټولو مسایلو به پریکړه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تیره پنځمه یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو یې وغوښتل چې د تروریزم په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال وایي چې د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې پر روانو عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. جنرال عبدالرشید دوستم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې یادونه وکړه چې په دغه ولسوالیو کې 2 ورځې مخکې عملیات پیل شوي او تر دې دمه پکې 1.5 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نورې ژوندي نیول شوي دي. د ښاغلي دوستم په خبره په وژل شوي او نیول شوي کې ازبکستاني او پاکستاني جنګیالي شامل دي. د ولسمشر لمړی مرستیال همدراز ویل چې تمه ده له دې وروسته په بدخشان او کندوز ولایتونو کې هم ورته تصفیوي عملیات پیل کړی. تر دې مخکې جنرال دوستم ویلي وو چې د افغانستان روانه جګړه او د دولت ضد ټولو وسلوالو فعالیتونو تنظیم د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې 15 تروریستان نیولي چې غوښتل په کابل کې انتحاري حملې وکړي. د ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د لوګر په نیازیو کلی کې د ملي امنیت له موظفینو سره د جګړې پر مهال نیول شوي دي. د بیان له مخې په دې جګړه کې د یادې تروریستي ډلې 4 غړي وژل شوي او له ژوندیو نیول شوي سره یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. او د غزنی امنیتي چارواکي وایي هغه لس مسافر چې 4 ورځې مخکې په جاغوري ولسوالۍ کې تښتول شوي بیرته خوشي شوي دي. د غزنی امنیت قومندان عبدالحکیم انګار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشته ویتلا تاغه سیدی چې دا خوش شوی دي. 4 ورځې د مخه د ستوري د ملا تقوا په نامه یو کوچي او ملا واغ د ستوري مرګ مرګ دا خبرې کې نسته.
خغلی انګار ویل چې په دغه کسانو کې درې تنه د دایکندي اوسیدونکو او پاتې نورې د غزنی ولایت دي. په غزنی کې لس افغان مسافر په داسې حال کې روغ رمټ د وسلوالو مخالفینو لخوا خوشی کیږي چې سومیشتې مخکې د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې هم 1.5 نورو تښتول شوی افغانانو د خلاصون لپاره سختې هڅې وشو چې له سومیشتو وروسته نتیجه ورکړه. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میور سفرې با ظاهر دراوروي.
په چین کې د چهارشنبه ورځ د چاودنو له کبله د مړو شمیر 15 تنو ته ورسید. د دغو وژل شویو څخه یو ویشتې د اطفایې کارکوونکي وو. په دې پیښه کې چې د چین په ساحلي ښار تیانجین کې سوي سلګونه کسان ټپیان او ډیری کسان لا هم اورک دي. چاودنې هغه مهال پیل شوې چې د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې ور ولګید. دغه پرله پسې چاودنې دومره زورورې وې چې ویل کېږي د مځکې له مداره پورته سټلایت کې لیدل شوې او د زلزلې سنج دستګاه حس کړې دي. په ویل کېږي په دې چاودن د دغه چاودنو قدرت د یو شتنه ټي ان ټي موادو د چاودیدو مدل وو. پېښه په وسانتي پارک کې د شپې مهال سوي کنه امکان و چې د تلفاتو شمیر تر دې ډیر لوړ وای. جاپان نن د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم او یې مکلي زول منځله. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په توکیو کې په همدې مناسبت جوړ شوی مراسمو کې چې زرګونو پخوانیو سرتیرو کونډو او د هغوی کورنیو ګډون پکې کړی و وویل هیواد به د دې غمیزی بیا تکرار ته اجازه ورنکړي. دوی وایي د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم د ویمې کلیزې په مناسبت زه دا ژمنه کوم چې جاپان به د جګړو د زیان زغمل بیا تکرار نه کړي. زما هڅه به دا وي چې د اوسني او راتلونکو نسلونو لپاره یو نوی راتلونکی پرانیزم. د هغې جګړې میراث لا تر اوسه هم له چین او جنوبي کوریا سره د جاپان اړیکې تر اغېز لاندې راوستې دي. دغه دواړه هیوادونه مخکې تر دې چې جاپان په 1945 کال کې ماته وخوري د جاپان تر اشغال او استعمار لاندې سیمې وې. شینزو آبی دغه ورځ د هغه وخت د کړنو له کبله ژور تاسف څرګند کړ، خو وایي راتلونکي نسلونه باید د تیرو اشتباهاتو له کبله د بخښنې غوښتلو ته دوام ورنه کړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو ځل بیا پر اروپا غږ وکړ چې یونان ته پور ورکړي. د IMF مشر کریستین لاګارد دا وړاندیز وروسته تر دې وکړ چې د یوروزون د مالیه وزیرانو موافقه وکړي چې اتن ته به نور پور ورکړي. وروسته تر دې چې تېر ورځ په بروکسل کې شپږ ساعته د یوروزون مالیه وزیرانو خبرې وکړې، دوی سره ومنله چې یونان ته نور 96 میلیارد ډالر پور ورکړي. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته سوي امریکایي کیالاجین مولر چې ویل کېږي د اردن په یوه هوایي برید کې وژل سوه څو ځله جنسي تېری کړی و. 26 کلنه مولر چې خیریه کارکوونکی و په 2014 کال کې د سوریې په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول سوی و. له کیالا مولر سره بندي د یزیدي اقلیت یوې 14 کلنې نجلۍ امریکایي چارواکو ته ویلي چې ابوبکر البغدادي کیالا مولر د ابو سیاف په نوم د داعش د یوه قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلی وه، او هر کله چې به ورتئ پر هغې به یې جنسي تیری کوه. امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین پوځ پرون وویل چې د روسیې پلوه یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل سوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لویه لاره ده چې ختیځ ښارونه ماریوپول له دونیتسک سره نښلوي. د اوکراین حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلوه بیلتون پالو په ډزو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران ژغ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوش کړي. جیسن رضایان د څه د پاسه یو کال راهیسې د جاسوسۍ او د ایران ضد تبلیغاتو په تور زنداني دی. راپورونه وایي شای راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغه له قانوني حقوقو څخه سرغړونه ده. د خبرونو پای.
له خپل همکارانو صفی الله ستانگزی او فربا ظاهر څخه په مننه چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه تاسو واورول. که غواړئ د خبرونه بیا ولولې یا واوري نو زموږ په پانی ته ورسی ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې. لکه څنګه چې مې مخکې د خبرونې په سر کې ویل، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې اسلام آباد نه راستون شوی افغان پلاوی له پاکستانی چارواکو سره له پولي هاخوا د افغانستان د خاورې په وړاندې د ترهګریزو فعالیتونو او د هغې د مخنیوي په اړه په وضاحت سره خبرې کړې دي.
رئیس هیئت جمهوري اسلامي افغانستان په وضاحت په جانب پاکستان بیان داشت که دید اعمال تروریستی از آن طرف خط ضرورت به اقدامات جدی و عملی جمهوری پاکستان برای مهار کردن آن را بیشتر ساخته است.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وای په فاریاب کې په وروستیو عملیاتو کې مخالفینو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه د راپور سربیره د هم اوري چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ کمیټه وایي چې لا هم خبریالان په افغانستان کې له ګڼو تاوتریخوالو سره مخامخ دي او د هغوی دوسیو ته سمه رسیدګي نه کیږي.
رسیدګي به خشونت علیه خبرنگاران عملي نشدن، موضوعی که تمام قضایای قتل خبرنگاران دوسیه ها دوباره باز شه و بررسی شه، این موضوع عملي نشدن.
که وختو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم خبرېدو ته چمتو دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګې د ځوانانو اړوند خبرونه هم لرو. په دغه خبرونه کې کوم مسایل خبرېږي؟
وایي سږ کال د په پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولې ناراضه دي؟
او لیا د مباسي چې د نن ورځې پر درو بجو د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته د لایف یا ژوندی پروګرام تر شنه اسمان لاندې هم خبرېدو ته چمتو دی. له ازادي راډیو سره پاتې سئ. تاسیس مشرق لازادی رادیو او ری چې د افغانستان په سترو شارونو کې د افم په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې د افم د اوبخشی په منځنۍ 1289 نوي څپوې صافه وازی توګه اوریدلای سي. راځو د خبرونو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بارونی چارو وزارت وایي چې اسلام آباد نه راستون شوی افغان پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو باندې هر اړخیزي خبرې کړې دي. دغه وزارت ویاند نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د بارونی چارو د وزیر په مشرۍ افغان پلاوی له پاکستانی لوري څخه وغوښتل چې په دې برخه کې افغان دولت سره چې په بیلابیلو برخو کې افغان دولت سره رښتینی همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړي د اجمل تورمان راپورته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او په بهرنیو او امنیتی چارو کې د هغه د سلاکار سرتاج عزیز سره د افغان پلاوی د وروستیو خبرو اغیزو ته هیله مند دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د تیرې پنج شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغو ناستو او لیدنو کتنو پر مهال د پاکستان پوځي او امنیتي چارواکو هم ګډون درلود. ښاغلی مستغنی وایي چې افغان پلاوی خپلې غوښتنې او خبرې په واضح او څرګند ډول مطرح کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولي ها خوا ترهګر بریدونو او د هغې دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بیګونه خلکو ژوند اخلي، د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره د پاکستان د جدي او عملی اقدام اړتیا ډیره کړې ده.
په کابل کې تر روسي خونړیو حمله وروسته د افغان حکومت مشرانو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د مخالفینو د حملو او وسلوالو فعالیتونو په برخه کې پاکستان په نه همکارۍ او د دغو ډلو په ملاتړ تورن کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او ملي امنیت رئیس په ګډون د پنځشنبې په ورځ یو پلاوی دغه هیواد ته واستو تر څو په یاد برخه کې د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر ویلي ول چې وروستۍ خبرې به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي کچیر پاکستان دا ځل هم د افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي نو دوی به د بدیل لارې ولټوي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم راستیال نذیر احمد احمدزی:
اوس موږ افغان ولس د پاکستان مثبت جواب ته منتظر یو. خدای دې وکړي چې دې موږ ته مثبت جواب راکړي، ځکه دغه عاملین باید گرفتار سي او افغان دولت ته وسپارل سي. او که په دې کې موږ سره چیرته مثبت جواب را نه کړو نو موږ مجبور یو چې دې بدیل لارې غوره کړو.
ښاغلی احمدزی ویل دوی وایي اجماع هم راغوښتی ده او په دې باندې کار کوي چې افغان ولس او افغان حکومت څنګه په خپل کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان عوام خلک په دې نظر دي چې آزمویل شوی باید و نه آزمویل شي. پاکستان تر دې دمه افغان حکومت سره نه پتیرو او نه هم په اوس کې په خپلو ژمنو وفا کړې ده. دوی وایي په کار ده چې ملګري ملتونه امنیت شورا او نړیواله ټولنه د افغانانو ستونزو په ځانګړي ډول په دغه هیواد کې د جګړو ناامنیو او وژنو د مخنیوي برخې ته جدي پام واړوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغښنه رادیو خبرتیا مو لازادي رادیو څخه واوریدله. د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 سپاو په منځنۍ 1289 نوي سپاو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر اوریدلې سي او د غرض د ماشام د وو بجو څخه بیا د سهار تر وو بجو پر د امریکا ژغښنه رادیو خبرونه په همدې سپاو باندې کولای سي واوري او تعقیب کړي. بیا هم په افغانستان کې تم کېجو او د افغانستان د نامنوې پرتبات باندې راپور لرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په فاریاب ولسوالۍ کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دی وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې په دیرش سیمې د مخالفینو له شتون څخه تصفیه شوې دي. ښاغلی دوستم ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې دغه راز ویلې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر شا د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لاس دی، او د دغه راز پر نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو باندې غږ کړی دی چې باید افغان ځواکونو په لاره تجهیز او تمویل کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. همدا مسایل څېړو تعقیبو، او دا شیبه را سره له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی را سره په مستقیم تماس دی. حبیبزی صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. د فاریاب ولایت او د فاریاب د شاوخوا سیمو د پوځي عملیاتو وروستی حال څه دی که دا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ په دې ارتباط باندې؟
مننه سلامه صاحب، زه هم د نن سهار په عملیات څخه راغلم. راستو شوم عملیات فعلاً د قیصار د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ په شخصي مکې روان دي، چې مشري یې هم د جمهور رئیس تومان مستعب عبدالرشید دوستم پر غاړه لري. د لازې راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیات په یوازې په قیصار ولسوالۍ کې نه وي، بلکې نورو سیمو ته به هم وکتل شي. تر زمه د عملیاتو په ترڅ کې څه کم څلورویشت مخالف استول وژل شوي دي، او څه باندې پنځلس تنه نور هم ژوندي نیول شوي دي، چې پکې بهرني اتباع لکه چچن کسان، پاکستانیان او حتی هم عربان پکې شامل دي. په دې جګړه کې چې د افغان ځواکونو په وړاندې فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې دوی جنګېږي، په ټول کال کې ښاغلي دوستم وویل چې قیصار ولسوالۍ دیر سیمه مخالفینو له موجودیت څخه د دوو ورځو په ترڅ کې پاتې کړي دي، چې دا عملیات به هم دوام وکړي او لمن به یا تا نور ولایتونو لکه کندوز او بدخشان ته مخاطب شي، چې دغه دوه نور ولایتونه هم د مخالفینو د تحرکو څخه لرې پاتې نه دي.
بله حبیب صاحب، تاسو ویل چې د شغل دوستوم ویل چې غواړي دغه عملیات د فاریاب وروسته نور ولایتونو یا نور سیمو ته هم وغځوي، مشخصا د کوم ولایتونو د کوم سیمو نمونه یاد کړی دی؟ ځکه مخکې داسې ویل سوي چې شای په جوزجان ولایت کې هم ځینې پوځي عملیات پیل شي، داسې څه مشخصه کوم خبره دوی وکړه؟
دقیقا د کوم مرکه چې لازمي راځي شغل دوستوم درلود ویل چې د کندوز ولایت په خان آباد او نورو سیمو کې به د عملیات پیشه همدارنګه د بدخشان ولایت په ورتوج، یمګان او نورو هغه سیمې چې ډېری د وسلوالو مخالفینو لخوا او حتی د بهرني تورستانو لخوا ځپل کېږي، دلته به عملیات ترسره شي او سیمې به تصفیه شي. خو تر ډېره د موجوده نامنیو پرې په پاکستان واچوله او ویلې چې په افغانستان کې ټوله روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لخوا اداره کیږي.
بله، او د څه خاص غوښتنه درلودل چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان په وړاندې څه ډول سیاست غوره کړي، یا د دې لپاره چې پاکستان د اوسني حالت څخه د مداخلو څخه راوګرځي، داسې څه کوم غوښتنه مطرح کړه د نړیواله ټولنې څخه؟
سلام صاحب، دا مسله چې ښاغلی دوستوم دته په قیصار ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې مطرح کړه، هغه دا و چې باید پاکستان هم د نړیوالې ټولنې سره هم افغان ملي سره د روانو د څول د روانو خبرو په برخه کې باید صادقانه برخورد وکړي، او د دې ته هم یادونه درلوده که پاکستان په دغه پړاو کې صادقانه ونه اوسي او صادقانه ګام پورته نه کړي، نو د لویې برېتانیا او همدارنګه د جماهیر شوروي له سرنوشت سره په افغانستان کې مخامخ شي، او خلک آماده دي، چمتو دي چې د پاکستان په وړاندې اقدام ترسره کړي. بله یادونه دا وه چې ښاغلي دوستم له نړیوالې ټولنې څخه خصن له متحده ایالاتو څخه دا غوښتنه وکړه چې افغان پوځ باید تشخیص کړي، او دا مهال ده ویل چې کوم سرتیرې په شمال کې د مخالفینو په وړاندې جنګېږي، لازم وسلې چې دوی سره باید سپک او درنې وسلې واوسي، هغه وسلې دوی په اختیار کې نه لري، او یوازې په سپک وسلو د دښمن په وړاندې جنګېږي چې دوی هوایي ځواک ته هم اړتیا لري چې دوی حمایه کړي. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې واته خاصه د امریکې دمرا سوغښتنه وکړه.
بله، مجیب الرحمن حبیب زای استاسو له معلوماتو څخه مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زای و چې د فاریاب د وروستي پوځي عملیات په ارتباط د جمهور رئیس لمړي امرسیال عبدالرشید دوستوم د څرګندونو په اړه مشتسته معلومات راکول. اوس به هم دا واورو چې د کابل چاپ ورسپانو پر کومو مسایلو باندې به لیکنې کړې دي. دغه ورسپانو نن په خپلو لیکنو مقالو کې تر ډیره پاکستان ته د افغان حکومت د پلاوي د روسي سفر په ارتباط باندې لیکنې کړې دي. دغه ورسپانو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوي د روسي سفر لاسته راوړنو او د پاکستان پر وړاندې راولاړو شو اعتراضونو او خبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه خپ او چپ راستون شو او معلومه نه ده چې څه یې له ځان سره راوړې دي. په سر مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې پلاوی تش لاس کابل ته راغلی او پاکستانی رسنیو دومره ویلي چې پاکستان ورته د هغو جنګیالیو په اړه شکایتونه کړي چې د افغانستان له خاورې ور اوړي. د ورسپانې په باور له پاکستان سره د اړیکو نوې تجربې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې وکړې د هوا غزول وو او حکومت ته پکار ده چې نور له پاکستان سره د ناکامو تګلارو د دوام هڅه ونه کړي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کابل روسي خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي او حکومت له پاکستان غواړي چې د تروریزم په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر کوم درد دوا نه کړي او ویل شوي چې په دې سفر کې هم په تکراری مسایلو خبرې شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ډېرې هڅې وشوې چې له پاکستان سره اړیکې ښې شي خو پاکستان له خپلې تګلارې وانه وخت. چراغ ورسپانې بیا خپلې سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې ملي احساسات باید ښه مدیریت شي. په سر مقاله کې د کابل د علماو شورا هغې پریکړې ته هم اشاره شوې چې په پاکستان کې یې جهاد روا بللی دی. سر مقاله لیکونکي ویلي په کابل کې د روسي خونړیو حملو تر شا ظاهرا د طالبانو راز دی خو زیاته کړې ده چې د دې حملو اصلي لوبغاړي بل څوک دي. سرخط ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د پاکستان بربند تیری او د نړیوالې ټولنې بې توپیري. په سر مقاله کې راغلي چې امریکا او ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې شوې حملې غندلي خو پر دې فکر نه دی کړی چې د دې حملو سرچینې وچې کړي. سر مقاله لیکونکي ویلي دا ټول حملې په پاکستان کې پلانېږي خو بیا هم پاکستان د امریکا ډېرې مرستې ترلاسه کوي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د افغان حکومت تللې پلاوي د دغه هیواد له بیلابیلو چارواکو سره د افغانستان د حالات په ارتباط باندې خبرې کړي او د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په حواله چې په دغه لیدنه کتنه کې پر هر اړخیزو مسایلو باندې مفصلې خبرې سوې دي. پر همدې موضوع باندې تمکیز او همداشي بر سره د سیاسي چارو کارپو یونس فکور صاحب بر سره د ټلیفون مستقیم تماس دی. فکور صاحب تاسو به هم دغه راپورونه اوریدلی چې د افغان حکومت پلاوی لاړی هلته بیرته په هماغه ورځ راوګرځېدی او داسې ویل کېږي چې دغه پلاوی د پاکستاني چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو باندې مفصلې خبرې وکړې او د تل په څیر پاکستاني چارواکو مرته د همکارۍ ژمنه کړې ده. فکر کوي دا سفر دا ځلې د افغان حکومت دا سفر له مخکنیو سفرونو سره چې افغان حکومت ته د ولسمشر په سطح باندې درلودلې څه توپیر درلودلی سي؟ واقعا دا ځل به څه کوم لاسته راوړنه ولري او که نه؟
زه فکر کوم دا ځلې تګ د هیات یو څه په نورو ځلو فرق لري په دې چې سمدستي دا سفر د ډاکټر اشرف غنی د هغه مطبوعاتي کانفرنس وروسته د کوم چې دی وايي نور اوزا د شاه شهید تر عام وژنې وروسته تغیر خوړلې دي او پاکستان په نایلان شوی جګړه را سره اخته دي. نور سوله که متول د طالبانو سره موږ بې خپل کوو خو پاکستان سره باید اول د دوی د نایلان شوي جګړې د قطع او مخنیوي دپاره د دې اعلان وروسته ای حد ګور د راپورونو او د مطبوعاتو د خبر له مخې ښکاره خبرې خپل غوښتنې چې اشرف غنی
یو هاف لیس دن 1 منټ
ولې دا وزارت خدمات معلومیږي چې قناه ورکوونکي جواب یې نه دي ترلاسه کړي. پاکستانیانو خپل متقابل غوښتنې وړاندې کړي دي چې ګواکې پروګرستان د افغانستان د سرحد څخه مرسته راځي او باید افغانستان دا دغکي بند کړي. زموږ د ایحت دوی د پرون راهیسې او نن ورځ چوپتیا که څه هم د کومو ویاندانو خبر چې موږ واورېدی هغو صرف تفسیق کړی چې زموږ ایحت په وضاحت خبرې ورسره کړي. د هغوی چوپتیا هم دا معنا لري چې کوم هدف چې دوی تعین کړی وو هغه فکر کوم په لاس نه دي راغلي چې پاکستانیان.
بله فکر کوم د تخنیکی ستونزې له امله باز مشارکې له شغلې فکور سره قطع سوله. پر صورت د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکر چې پاکستان ته د افغان حکومت د پلاوی د روسي سفر په ارتباط باندې معلومات راکول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
غواړی د روسي پیښو څخه تر ټولو مخکې ځان خبر کړی نو ازادي رادیو اوریدل مه هیروئ. د ازادي رادیو په لایف یا ژوندۍ خبرونه د رادیو لارې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای سي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څپه هم کولای سي واوري. او هغه دوستان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د لارې واوري. او د غرض د افغانستان سیمه نړۍ پر ارتباط باندې بیلابیل خبرونه راپورونه او خبري مطالب هم ولولي او هم واوري. دغه راز د ازادي رادیو فیسبوک باندې هم لري. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې ادرس ته facebook.com/azadiradio. په دغه باندې کوم د افغانستان په اړه ورستي راپورونه خبرونه تاس کولای سي ولولي. او د ازادي رادیو د ټوئیټر باندې بیا د twitter.com/azadiradio. خو سه به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د یو شمیرام خلک د کندوز او تخار ترمنځ د لوی لارې لنام نه کېدو شکایت کوي او له دولت غواړي چې د دغه لارې د امنیت لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوز د اجمل آریان چمتو کړي ریپورت ده.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې سفر کول لمرګ او ژوند سره لوبه کول ده. درې اونۍ کېږي چې د خانابات ولسوالۍ د اختاش سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د طالبانو په حاکمیت کې ده. د کندوز تخار لوی سړک پر خانابات ولسوالۍ غځېدلی دی او دغه سړک دا مهال د سخت امنیتي ګواښ لاندې دی، ځکه اوس مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ همدغه سړک د جنګ لومړی خط دی. دا مهال د کندوز تخار او بدخشان مسافر وړونکي او بار وړونکي کې موټر پر عمومي سړک تاګ راتګ نشي کولای، ځکه هر ورځ پر دغه لوی سړک باندې جګړه وي. خو اوس مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د خانابات ولسوالۍ پر فرعي سړک تاګ راتګ کوي. د کندوز او تخار ولایتونو څو تنه مسافرو لازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
عمومي لار سره ډېر نام نه دی، یو ځای ګوره سه په ناګهاني طالبانو چک پاین اچولی. هر څوک راشوه کې سدا وایي ستا قریب له دولت سره ده، یا ته په دولت کې، یا ګای وخت ګوره سه شخصي مسله او چک پاین اچولی. ګای وخت اختطاف سي پیسو لپاره
پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دکان ادم خان سره، شپږ ساعته لاره بنده وه، خلکو ته ډېر مشکلات پیدا شوي، خلک مریضان لري. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه لارې امنیت موږ ته سم کړي، د ډریورانو مشکلات حل شي.
په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي بیاوی چې دوی پلان لري د کندوز ولایت په یو شمیر نامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي، څو نامنې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. د کندوز ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست محمد قاسم جنگلباغ د دې ولایت د امنیت په اړه داسې وویل:
دښمنان افغانستان مور نه میمونه، ما د خط اول مجاهدین امن پولیس هم میجنګا. امیدوار هستیم کې بهري پروردګار
زموږ امنیتي ځواکونه له دښمن سره په جګړه که خیل دی او مش پلان لرو چې قدم په قدم مخته ولاړ سو، څو سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه کړو چې زموږ خلک په آرام سره ژوند وکړي. تر دې وړاندې هم د نموړي ولایت سیمیزو چارواکو ویلي وو چې دوی پلان لري څو تصفیوي عملیات پیل کړي او هغه سیمې چې دا مهال د طالبانو په حاکمیت کې دي بیرته ونیسي. خو تر اوسه پورې هیڅ یوه سیمه هم له طالبانو څخه نه ده نیول شوې. د کارپوهانو په وینا باید مرکزي حکومت د کندوز ولایت سیمیزو چارواکو څخه وپوښتي چې ولې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن اسمان لاندی خبرونه د درو بجو نه شروع کیږي او تر پینزو بجو پر د دو ساعت لپاره دوام کوي، چې د خبرونه موضوع ول خبرونه سره د اړیکې شمیرې به ورسره زموږ همکاران تاسو وړاندې کی. خو 2:30 بجې د لند خبرونه له سفی الله سانګزی څخه اورو.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که پاکستان دا ځل هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینی همکاري ونه کړه، افغان ولس به بدیله لار ولټوي. افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې په روانو عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې 15 تروریستان یې نیولي چې غوښتل یې په کابل کې انتحاري حمله وکړي. په چین کې د چهارشنبه ورځې د 14 له کبله د مړو شمیر 15 ته ورسید. او جاپاني چارواکي د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم د اویایمې کلیزې په مناسبت ویلي راتلونکي نسلونه به د تیرو اشتباهاتو له کبله د بښنې غوښتلو ته دوام ورنه کړي. د سوداګرۍ اوسنۍ خونو چارواکي وایي اوس مهال د هیواد په سرحدي ولایتونو کې لسګونه کسان په غیر رسمي ډول سوداګري کوي. د دې خونې د بهرنۍ اړیکو مسؤل ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل ډیری سوداګر له پاکستان څخه خپل د اړتیا وړ مواد په غیر رسمي ډول افغانستان ته راوړي چې په ګمرکونو کې نه محصول او نه هم کنټرولېږي. ښاغلی حافظي وایي دغه ډول سوداګریزو توکو مالیات دولت ته نسپارل کېږي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه متصل کومکي وایي دا قاچاقي سوداګري ده او اکثرا انفجاري مواد له پاکستان څخه په دغه ډول اموالو کې افغانستان ته راوړل کېږي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې ایساوي د کورنۍ تولیداتو د کیفیت لوړوالي او خلکو ته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو په هدف د نورمو ستاندارد له ملي ادارې سره یو تړون لاسلیک کړی. د ایساوي ادارې د عامه اړیکو رئیس روح الله احمد زیازدي راډیو ته وویل د دغه تړون له لاسلیک کولو څخه هدف په هیواد کې د باکیفیته تولیداتو وړاندې کول دي چې له هغې سره هم تولیدونکو ته او هم مستهلکینو ته ګټه رسیږي. ښاغلی احمد زی وایي دغه تړون د دې نښه ده چې کورنۍ تولیدات به په ښه کیفیت بازار ته وړاندې شي. او د هم په کابل کې د بهرنۍ سره په وړاندې د افغانۍ پیر بای یو امریکایي ډالر د شپږ افغانۍ شل پوله، یو یورو اتش پیت افغانۍ نوی پوله، د انګلستان یو پونډ شپږ نوی افغانۍ ولس پوله، شپږ نوی افغانۍ او یا پوله، د سعودي او ریال شپږ افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ پنځه شپږ پوله، او د امارات یو درهم شپږ افغانۍ نوی پوله.
اول د سره د رواني خبرونه راپورونه خبر مطالعه پای ته رسیږي. خو دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو اوم مختلف په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسه د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی خراب خبرونه ته
ډیر من تاسو هم کړلس
عالمی سره خلک تر ډیره د ته خوشحالي کې د ستونزو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سه پیل کو چې د دې ترڅنګ چې په تیر څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لوخه به ساره مرسته وشوه، ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپل په پلازمینه کابل کې لا هم ډیرې کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي، ولې تر اوسه پرې دغه ستونزې موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ستونزو ته د تلو حل لار پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته، خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه شته دا به منو صحیح کتاسه پنځه کاله شپږ کاله مخکې ارقام وګوره، دلته شاید سل زره کورنۍ برېښنا نه درلوده. اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورنۍ برېښنا لري. یعنی هر کال مونږ تر یو سل زره کورنۍ پورې برېښنا ورکو. په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا پر زیربنایي پروژې، چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې و چې نه په تولید کې پرمختګ و، نه په انتقال کې مونږ په پیشرفتونه درلودو، او نه په توضیع کې. بنان در ډېرې غټې ستونزې وه په کلي توګه. افغانستان په هغه وخت کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکوي، نو تقریبا 15 میلیارد ډالر په کار دي افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامدار برېښنا ولري. اول مونږ مشکل په تولید کې درلوده. په تولید کې څه ناڅه ګوري چې له هر طرفه له هر منبع نه چې مونږ کېدلی شو چې برېښنا هم ترلاسه کړې وه، له هغه منبع نه برېښنا ترلاسه شوه. توضیح کې تاسو ګورئ چې په هېڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږ هغې کې پروژه ونه لرو او یا پرمختګ ونه لرو. ګوره ننګرهار ګورئ، دایکنډي پورې ګورئ، بامیان ګورئ، که هر ولایت تاسو ګورئ کارونه پکې شوي دي. خو متاسفانه مشکلات هم زخته ډېر دي، په دې چې ناامني ګورئ، پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایت باید لاین تیر شي. مونږ په څلور دېرش ولایتو کې تقریبا مشکل امنیتي مشکلات لرو، بعض ولایتو کې ډېر مشکلات لري، لکه په کندز کې زمونږ پروژه ده. اوس د توضیح پروژه باید ډېر په سرعت سره روان شي، خلک برېښنا پیدا کړي، هما جنگ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه مونږ په لاین ته کندهار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم ناامنه ده. خو مونږ خلک د خلکو حمایت غواړو. یعنی په مجموع کې داسې ویلای شو چې کارونه شوي دي، په توضیح کې ډېر شوي دي او په انتقال کې ډېر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې ښه منبع ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک تمویل کړي، 500 لکه، 500 میلیونه ډالره، 300 میلیونه ډالره یو بند جوړیږي. دا پیسې فعلا څوک تعهد نه لري د پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې نیت، بیا هم امنیت مشکل ده.
تر اوسه پورې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کیږي، په څونه اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره په خپله په افغانستان کې تولیدیږي، او په توربینونو کې کومې ستونزې شته دی که نشته؟ ځکه دغه وروستیو کې چې ګرمي هم وه، روژه هم وه، مثلا د ننګرهار څخه، د کندهار څخه د شکایتونه راستل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید په خپله چې واقعا نامنو چې یو نابرابره بیلانس ده. دا بیلانس باید خپل تولیدی برېښنا باید ډېر شي. بیا هم په نورماله توګه هیڅ کله برېښنا باید قطع نشي. خلک باید حتی دا لیاده وزي، لیاده وباسي چې برېښنا ځي که نه، مونږ دا غواړو. اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباد پورې دا د امنیتي مشکلاتو له لاسه قطع کیږي. لاین به قطع شو، یو چا به ویشت لاین، بس لاین به قطع شو. یا مثلا د کجکی نه کندهار ته لاین چې غځېدلی، دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده، بیرته وصل شوی.
یعنی امنیتي مشکل نه، ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل بالکل ننګرهار ته هیڅ موږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې. یو څه برېښنا مجبور دی کابل نه، د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثره شي. اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیاشتې موږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کیږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکی ده او یا هم امنیتی ده. امنیتی ده ډیر ده. اوس ګوري د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې باد متاسفانه مشکل پیدا کوي. هغه چې جنگ ده ساحه کې، که مرمۍ هم راځي په یو سلیټر لګیږي، سلیټر چې مات شي برق قطع کیږي، شرطي کیږي، نو بیا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کیږي. اما تلاش د برېښنا شرکت دا ده چې بې کفایتي ونه کړي. هیڅ کله دا ومنئ چې کله چې لاین کیږي نو موږ ډېر امکانات ورته برابر کړي. په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناستي، کله چې هر نقطه کې قطع کیږي دا کسان ځي او بېرته زر جوړوي.
عالمي صاحب، خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده، بنسټیزه پانګونه نه وه، تقریبا پروژه یې شکل درلود. یعنې که همدا اوس وارداتي برېښنا، تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هېوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا وردي، که دوی ونه غواړي چې سبا مونږ ته برېښنا راکړي، خو اسې خوش پای به در وړي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پرې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او شپږ سوه اووه سوه میگاوټ برق تولید کړی وی چې ټول افغانستان ترې نه برق اخیستی دا دا درسته ده. اما ما مخکې وویلې چې افغانستان هیڅ څه شی نه درلوده. آیا ته بند جوړ کړې په لاین باندې لاین خو باید ولرې چې هغه انتقال کړي بریښنا
مرستې نه دي شي
مرستې شوي خو ټول په انتقال کې جوي ځکه چې موږ انتقال نه ګورو دا لاین د حیرتان نه تر کابل پورې جوړ شي اوس بل لاین جوړیږي تر قنداره پورې نور هر ځای کې چې د انتقال لاینونه جوړ شوي ډېری خوب په ظرفیت په تولید ظرفیتو باندې وکړو مثلا نقلو توربینونه جوړ شوه د مای پر توربینونه له سره ورغل شوه د درونټې توربینونه ورغل شوه په دوه کې کار شوه او څنګه بندو باندې کار شوه ګوره په مثلا سلما بند د آماده کې او به د اوبو ذخیره شروع شوه چې اوبو ذخیره کې کمال خان بند باندې کار روان ده په ټول باندې روان ده باز یې ځای کې تهدیدونه دي ګوره مثلا په مچلغو که د وزارت برښنا محترم وزارت کار شروع کړی مګم تعدید شته آدم داسې په ټول افغانستان کې متاسفانه ناامنی ګوري چې ورځ په ورځ زیاتېږي دا مشکلات به منو او دا ډېره ښه خبره ده چې افغانستان په لس آینده کالو کې باید په تولید باندې فکر وکړي تولید د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده زمونږ افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې کنه ازبکستان وغواړي په هر معلوم ملحوظ شي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قطع کړي زمونږ تاسو ټول کابل فعال ده فقط موږ تاسو هغه سل میګاوټه چې خپل تولید لرو او ما هغه به لرو هغه به هم درې ورځې کې چاته برېښنا نه رسېږي زه غواړم چې زما بند ورغېږي زه غواړم چې تولید مې زیات کړم نه غواړم چې نور
ورته تولید لپاره عالمی سب څومره امکانات موجود دي آیا د افغانستان څومره وبه عباس نور هیوادونو ته ځي او موږ نشو کولای چې دغه څخه سمه استفاده وکړو
د افغانستان تقریبا ما په نظر اتیا فیصد اوبه خو تقریبا اتیا فیصد اوبه نوروزی یا ایران ته ځي یا به نور همسایگان ته ځي نو کدا بندونه جوړ شي باز ځای کې داسې بندونه دي چې هغه شاید تهدیدمونه لري د همسایگان له طرفه اما باز ځای کې باید تفاهم وشي مثلا د کنر بند کې راځئ چې یو بند جوړ کړو یو لوی بند جوړ کړو که هغوی اعتراض لري کینوی څه لپاره اعتراض لري تم برېښنا نه لري زم برېښنا لري په ګډه یو بند جوړ شي سرمایه‌ګذاري مشترکه شي بیا که برېښنا ورکوي په ارزانه باید پاکستان ته هم ورکوي هر ځای هر ځای چې اخلي په مجموع کې باید په دې یو ښه روښانه پالیسي د بند جوړولو لپاره افغانستان ولري او زر ته زر خپل اوبه مهارې کړي کوم ځایو کې چې امکانات ډېر دي نو هغه بندونه باید ډېر زر جوړ شي او برېښنا په خپل افغانستان کې تولید شي د افغانستان خلک برېښنا ته ضرورت لري
علمي سیم خپله موضوع هغه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ول که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسې به تر دروازو ورشي او د هغوی د میترونو پېژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پور نه ورکوي په دې برخه کې څومره کار شوی
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودل یو پور د حکومتي پورونه و چې حکومت خپل پیسې اکثرا نه ورکولې یا بې غوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډېر قاطعیت وښوده او بارها و دوته اعلان وکړه چې تاسو به پخپل اوس الحمدلله حکومتي ادارات منظم خپل پیسې لیږي که څوک بیا هم بې غوري کوي یا مثلا پیسې نه لیږي بیا د هغو حتما هغوی ما موږ بارها و د نمونه هم د خلکو اخیستي او حکومتي دوایر هم ټول ښودلي دي چې کومې اداره نه ورکوي و اشخاصو کې مخکې کلونو کې ډېر زیات و متاسفانه اما اوس ډېر محدوده شوي یو انګوش شمار خلک دي چې موږ ورسره په هغه کې یو اکثریت ویم د اوس تویلي لري که در ویښې
انګوش نمار څوک دي
یعنې ګوره یو کور دی یو چاپ ګراو نیولی صحیح ده یو پوسته یې پکې اچولې نو موږ نه پوهېږي چې دا خو عسکران پی ډېر دي برق مصرفي موږ نه پوهېږي چې دا یې چا کور ده اما داسې معلومیږي چې دا کوم مشر سړی ده شاید خپله په جریان کې نه وي
پلټنه وشي نه معلومیږي چې موږ معلومه کړو چې چا کور ده
اوس ګوره درسته ده یو څوک یو سیاسي سړی ده صحیح ده هیڅ خبر نه ده خپل برېښنا نه اما هغه عسکر چې درول هغه ډېر بې تفاوت انسان ده هغه ته چې بل ورکوي هغه بل یا مثلا نه وړي هغه ته یې یا مثلا خپل جیب کې اچي یا مثلا بې غوري کوي نو زه خو نشم کولای چې هغه سیاسي سره چې ډېر معتبر سړی ده هغه نوم واخلم چې د برېښنا نه ورکوي دا صحیح نه ده اخلاق هم صحیح نه ده نو موږ څه کوو
یعنې شناسي شوي تاسې د نوم اخیستل لازمه نه ګڼئ
یعنې که زه پوه شم که زه پوه شم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غواړي چې دا پیسې نه ورکوي، بیا زه نوم هم اخلم. او اخیستیم دی، تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته، چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوی بس نوم مې اخیستی ده. اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه و، اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی خو یو قسمت چون پیسې ډېرې وي، یو قسمت تحویل کوي، یو قسمت نور یې آینده هغو کې تحویلوي. هیڅوک دا زما اعلان ده. اوس داسې سیستم موږ لرو که دوی ورنکي زامن یې ورکوي، ته مطمئنه شه چې دوی زامن یې ورکوي. دوی مکلف دي چې زامن به جریمې سره ورکوي، که هر څوک که هر څونه زورواري په دې پوه شه چې زامن یې ورکوي.
بله، له کلیاتو نه یو څه جزئیات تر یو څه ورو مسایلو ته، ځینې کسان چې تر دې هغې وروسته چې انالوګ سیستم د میترونو خلاص شو، ډیجیټل سیستم راغی، دا شکایت لري چې پیسې زیاتې راځي کله کله په میترونو کې، په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په څه کې؟ که تخنیکي مشکل دی که نه، آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه لاس لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې راځي؟ داسې مشکل خو نه دي.
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وو، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلې، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده، او موږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې موږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یو ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زموږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده، که از ما میتری زما غلطی او ما غلط میتر یا خراب میتر به کوالیتی میتر مناسب کری زما قصر، اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وي دوی مکلف دي تادیه کی. که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي، نو اوس 2.5 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي، هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلیپا وسي، هر څوک چې انتقاد کوي، هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو وروسته پښتنه هغه ده چې پخوا په ځینو ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکی برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
موږ به اصلاح شبکه شروع کړې په یو وخت حتماً هم لیدلی دی چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خرابې ډکې ډکې پایې به په زرهاو میتره به یو پایه کې ناست به کشال و که نه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ای بی سي یا دیږي چې پوهداره کیبل دي چې دغه نه څوک چنګک نه شي کوی، او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې موږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده، هر څوک چې هر ځای کې وغواړي کور جوړوي او بس همالته بنا کوي، او زموږ لاینې کور په سر بام په سر راځي. نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته، موږ یې منو. یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو، کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي موږ یې جلوګیري نه شو کوی، موږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهدار کړو او ای بی سي کیبلونه واچوو چې څوک لږ نه سرقت نه کړي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سږ کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوې. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولې ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار و چې کنترول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنترول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
او ولې ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر؟
ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده، بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنې نه ښایي دلدغسې فوټوشاپ سوی و.
چې کله حقایقو نه خبر شوم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو.
خلک له سپیکر سره بلد نه و، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې پر همدغو دوو موضوعګانو غږیږو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ما ملګرو د شپې په انتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خوارۍ مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغو اعلان شوه. ملګرو د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګ اوسیدونکي عبدالحق ته غوږ دو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې. خو اوس عبدالحق وایي،
یو ملګری مې و غوښتل یې چې پنتون ووایي. د ورځې کانکور ته زړه په دې نه شوی نیوی چې یو خو یې څه اقتصادي مشکلات لرل، وظیفه یې لرله. نو بله ورځ مې چې کتل وایي امتحان څه وخت اخیستل کېږي، ما ویل امتحان خو لغوه شي، نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کېږي، نو راتلونکی کال هم نه پوهېږم چې څنګه به شي. نو هغسې تندی ګونځې شو او څه ونه ویل، نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکو زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، که د شپې پوهنتونونه نه وینو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. یو هر ادارې ته چې ځې که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي، هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي شوي دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلي هغه سې اوس یې وایي هغه خوشته، خو د سږ کال نوی جذب نشته. او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان، دوی هم دغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي، د نو مجبوره ده چې د کار تر څنګ درس وایي، چې دې غوښتنه ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي، نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي، او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
232 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی وم، نظر د کور مشکلاتو ته یا ما ته خپله خوند نه راکوه مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا یې لغو کړو دولت. نو ما تصمیم درلوده چې دلته به امتحان ورکوم، بیا ډېر زیات ناامیده کړم دې کار د دولت. کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه. دوی دې لپاره د شپې پوهنتون لغوه کړه چې دلته ډېر تقلب کېده. اوس وایي چې بودیجه نشته، دا یې دولت کار و چې کنټرول کړی وایي، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوه یا بودیجه نه لرم.
لکه څنګه چې وارث بریمن وویل، دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي، د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي.
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړسي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو. هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي، دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي، او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې 2 چانس لري، چې څو کاله پخوا دا چانسونه 3 وو.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وره.
همزولو، راځو بلې موضوع ته. که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي، نو ښایي پر کراوالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي. څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک آوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر. دا بې باوري ولې رامنځته شوې؟ ځکه چې متل دی، باور یا اعتماد په ډېر څه پیدا کېږي خو په لږ څه له منځه ځي. ملګرو، د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا آوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي، په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یوه داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پلاسلیک سره د کابل ښار یو وارد د مولا محمد عمر په نوم نومول شوی، بیا نو څه خپل دولت او خلکو ته ښکنځل. د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي.
موږ ډېر وخت په مخالفت کې هم صداقت نه کوو، دا اوس یوه ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چا ته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي. په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کېږي او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته. هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنی سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي، او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړې، ولسمشر کړي. یعنی په حکومت کې بیل شک ستونزې شته دي او هغه باید په خپل ځای یاد شي، خو د یوې وړې اوازې په خاطر چې یو چا یا د طنز په خاطر یا له قصد خبره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول، یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي.
د غزنی اوسیدونکو نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یو وړه نجلۍ په غېږ کې نیولې، خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلي وو.
یو چیرته ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي، ضر باور کوي. په فیسبوک یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر، نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پوهېږم چا به فوټوشاپ کړی و. ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده، بیا دغه عکس یو بل ډول سي یعنی نه ښایېدل، دغسې فوټوشاپ شوی و. بیا تفسیري هم هر څه لي دغه خپلې نظریې په اساس ورته کړې وې، خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره سو دغه مسله روښانه شوه.
ملګرو خالد شاه نایل یو محصل دی. دی د فرخوندې د وژل کېدو پېښې ته په اشارې سره وایي چې له حقیقته ناخبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښیمانه وم.
پېښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم، پوسټونه مې وکړل. ما چې دا کابل ښار اوسېدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی، فرخوندې په مرګ رسولې ده. او دا دی بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه وه، مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو او سخت پښیمانه شوم. بیا مې ولا کوم ملګري چې رسره فیسبوک هغوی نه مې بخښنه وغوښته. بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دېنه بعد چې هر خبره وشي نو اول باید تحقیقات وشي، حقایق وڅېړل شي، هغه نه بعد که بیا کومه فیصله وشي نو ښه به کړی وا جله مې کړی وا. او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وای د شیطان کار دی او وروسته پښیمانی لري. همزولو دا بیړه د احساساتي پریکړو لکه بل کېږي او کله ټولنیزو شبکو یا ټیکنالوژي سره زموږ د ځوانانو د کمی بلتیا لکه بل. دا پښتون افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار جواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ په شاتګ د ټیکنالوژي په برخه کې او ناخبری دا د عمل کېږي چې خلک زر په یوشي باندې باور وکړي بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کړي. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرزن په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپله زموږ دښمنانو انګریزانو. هغوی دلته اوازې خپرې کړې ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه و. د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپله ساده لوحي هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو کچیرې د اصل او نقل په پیژندګلوي کې شکی کیږو نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم د سوی پیژندلی نه یې تر څو پر قضاوت ونه کی، شریک نه کی، باور ونه کی، کنه دا ډېر مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یو طریقه دا ده چې کله د عکس زوم کې یعنی کله چې په رانږدې کې ډېر رانږدې کې بیا تا ته وښکاره معلومیږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت نه معلومیږي. نو د عکس په باره کې خدا شی سړی کولای شي، اما مثلا که یو خطي مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغه یو شی، نو دغه په اړه باندې که خپل نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیت شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ.
همزولو متل دی چې رښتیا رسیږي نو دروغو کلی ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرې نږدو تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. الله مو مل.
الله وش ولا نوي.